السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا مهال په افغانستان کې د ورځې 10 بجې سوې. دا یو ساته پښتو خبرونه تر ډیره موسیقي ته ځانګړې سوې ده، خو په سر کې ځینې راپورونه و باوري چې افغان چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې زرګونه ټنه خوراکي توکي د وسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته وارد سوي. له هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ما رحمت الله افغان څخه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي وای امریکا غواړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې لمخې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره پیل سي. د چین ولسمشر شي جین پینګ افغانستان خپل ستراتیژیک ملګری بللی او دغه هیواد ته د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړی. او د پاکستان پوځ وای د یو صاحب منصب په ګډون یې څلور امنیتي سرتیری پرون په شمالي وزیرستان کې د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره په برید کې ووژل شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وای امریکا غواړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره پیل سي. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل که څه هم دواړو خو ژمنه کړې وه چې داسې به کیږي، خو تر دې نیټې هیڅ بندي نه دی خوشې سوی. خلیلزاد زیاته کړې طالبانو ژمنه کړې چې خوشي کېدونکي زندانیان به په هوکړه کې شوې ژمنې مني او د جګړې ډګر ته به نه ستنېږي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا اوس هغه وخت را رسېدلی چې د بندیانو د خلاصون چارې پیل سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک سوي هوکړې له مخې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 زندانیان له بین الافغاني خبرو مخکې آزاد کړي او په بدل کې به یې طالبان زر بندیان پرېږدي. افغان ولسمشر که څه هم د یو فرمان له مخې ویلي و چې د کاپ په 24مه به د بندیانو د ازادېدو لړۍ پیلېږي، خو وروسته د ملي امنیت شورا وویل طالبان باید د زندانیانو د خوشي کېدو په بدل کې دوی ته یو لړ ضمانتونه ورکړي. طالبانو له نړیوالو بشري او مرستندویو ادارو غوښتي چې د دغې وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته دارو درمل او د اړتیا وړ مواد ورسوي. دغې ډلې د کورونا وایروس د خپرېدو په اړه یوې اعلامیې کې ویلي دوی ژمن دي چې د نړیوالو مرستندویو ادارو خوندي تګ راتګ ته زمینه برابره کړي. بل لور ته افغان حکومت ورځ تر بلې د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوي ته اقدامات چټکوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په دغه وایروس د اخته سویو او اخته کېدونکو کسانو د درملنې لپاره یې په هرات، ننګرهار، بلخ او پکتیا ولایتونو کې د روغتونونو د جوړېدلو چارې پیل کړي دي. د وروستیو راپورونو له مخې افغانستان کې تر اوسه د کورونا 22 مثبتې پیښې رامنځته سوې. پرون د عامې روغتیا وزارت وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې. د چین ولسمشر شي جین پینګ افغانستان خپل ستراتیژیک ملګری بللی او دغه هیواد ته د هر اړخیز ملاتړ ډاډ ورکړی. د افغانستان ولسمشري مانی خبر پاڼه وایي چې ښاغلي پینګ د غډاډ محمد اشرف غني ته په یو لیکلي پیغام کې ورکړی. پیغام کې د چین ولسمشر محمد اشرف غني ته په ولسمشریزو ټاکنو کې د بیا ټاکل کېدو مبارکي ویلي او هیله یې څرګنده کړې چې افغانستان به ژر تلپاتې سولې ته ورسیږي. د چین ولسمشر د پیغام کې محمد اشرف غني سره د ګډ کار د دوام غوښتنه کړې او ویلي دي چې د کابل او پیکینګ همکاري به نوي پړاو ته ورسول سي. افغان حکومت هم چین د سوداګرۍ یو لوی ملګری بولي او په دې وروستیو کې یې د حیرتان بندر له لارې له دغه هیواد سره ځمکني سوداګریزه راکړه ورکړه پیل کړې ده. د افغانستان د کرنې وزارت سږ کال د چین له خصوصي سکتور سره د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د 2,500 ټنو جلغوزو د صادراتو هوکړه هم لاسلیک کړه. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. کاناډا او امریکا د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره خپل ځمکنۍ پوله وتړله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون چهارشنبه دغه خبره په خپل یو ټویټ کې وکړه. د امریکا او کاناډا ترمنځ د تګ راتګ دغه بندیز لنډمهاله یاد سوی. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو خبریالانو ته ویلي دي مسافرو ته نوره اجازه نسته چې د چکر او تفریح لپاره پر پوله واوړي. د کاناډا صدر اعظم هم وروسته تر هغې ځانګوښې ته کړ چې میرمن یې کورونا وایروس ونیوله. نوموړی په اوتاوا کې له خپله کوره د دفتر چارې مخته بیایي. د پاکستان پوځوای د یو صاحب منصب په ګډون یې څلور امنیتي سرتیري پرون په شمالي وزیرستان کې د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره په برید کې ووژل سول. د پاکستان د ځواکونو په خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې دې برید کې و مخالفان هم وژل سوي دي. خبر پاڼه کې راغلي برید د شمالي وزیرستان د تخیلو سیمه کې هغه مهال وسو چې امنیتي ځواکونو د ترهګرو پر یو پټنځای عملیات کول. پاکستان که څه هم په 2014 کال کې شمالي وزیرستان کې د ترهګرو ډلو پر ضد عملیات وکړل، خو لا هم له افغانستان سره پر پوله پرته دې سیمه کې هدفي وژنې او د بمونو چاودنې کیږي. او وروستی خبر همدا چې د روسیې د څېړنو ادارې د مسکو څانګې پخوانی مشر د رشوت اخیستو په جرم په 12 کاله بند محکوم کړ. د مسکو ښاري محکمې د شهر شنبې په ورځ الکساندر درمانوف د 1 میلیون امریکایي ډالرو د رشوت اخیستو په جرم محکوم کړ. نوموړي دغه پیسې د جنایي جرمونو له یوې لویې ډلې ترلاسه کړې وې او په بدل کې یې د دغه ډلې یو کس له حبسه آزاد کړی و. محکمې له ښاغلي دریانوف نه د جنرالۍ رتبه او وطن ته د خدمت نښان هم اخیستی. د نوموړي دوه همکاران هم په 10 او 14 کاله زندان محکوم سول. ته خبرونه پای. درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1200 نوي، په کابل او یو شمیر نورو لویو ښارونو کې په 0.5 FM سپو باندې خبرونه لري. په دې نیم ساعت خبرونه کې لکه مخکې مو چې وویل، تر ډیره د موسیقي ځانګړي پروګرام خبرو او سندرو ته ځانګړې سوې ده، خو بیا هم په سر کې څو راپورونه. اوس هم د سر موضوع، افغان چارواکي وایي تر 2 ورځو کې زرګونه ټنه خوراکي توکي د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته رواردېږي. د اوسپنې پټلۍ ادارې وویل چې له ګاونډیو او له سیمې هېوادونو سره د دوی سوداګریز راکړه ورکړه په عادي ډول روانه ده. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم هېواد ته د زرګونه ټنه غنمو او غوړیو د واردولو ډاډ ورکړی و. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
افغان حکومت هڅه کوي چې د کورونا ویروس له امله په بازارونو کې رامنځته شوی کړکیچ هوار او خلکو ته د قحطۍ د نه راپیدا کېدو ډاډ ورکړي. پرون چهارشنبه د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې وویل چې 13 ساعتونو کې د حیرتان، تورغونډۍ او اقینی بندرونو له لارې نږدې 250 واګونه خوراکي او نور اړین توکي دغه هېواد ته وارد شوي دي. د اوسپنې پټلۍ ادارې ویلي همدا پرون چهارشنبه هم سلګونه واګونه سوداګریز توکي همدې بندرونو کې تخلیه کېدل. د اوسپنې پټلۍ ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې په واردو شوو خوراکي توکو کې اوړه، غنم، غوړي او یو شمېر نور اړین توکي شامل دي. دغه ادارې ډاډ ورکړی چې د منځنۍ آسیا له هېوادونو سره د ریل پټلۍ له لارې د خوراکي توکو واردات په عادي حالت کې دي. لدی یو ورځ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ولسته د بازارونو د ثبات او خوراکي توکو د واردېدو ډاډ ورکړ. خاغلی غنی وویل راتلونکو 2 اونیو کې به له هند نه 15,000 ټنه غنم او له شمالي بندرونو زر کانټینر غوړي مارکیټونو ته راشي. د افغان بازارونو د ثبات ډاډ داسې مهال ورکول کیږي چې افغانستان کې 13 ورځو کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې نږدې 2 برابره شوې. له دې سره پولیسو، ښاروالۍ او اړوندو نورو ادارو د احتکار کوونکو په وړاندې اقدامات پیل کړل او د یو شمیر سرغړوونکو دوکانونه یې هم وتړل. کورنیو چارو وزارت وویل چې 150 احتکار کوونکي نیولي وو چې له تضمین اخیستو وروسته یې بیرته پریښي دي. په ظاهره د اقداماتو په بازارونو کې د بیو وضع بیرته کنټرول کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم وایي په بازارونو کې د توکو بیه بیرته کمه شوې او د خوراکي موادو سوداګري په عادي حالت روانه ده.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو نړیواله موضوع. امریکا په یو شمیر هغو کسانو او شرکتونو بندیز ولګاو چې د ایران له پترو کیمیاوي صنعت سره یې کاروبار کاوه. واشنگتن وای د دې بندیزونو هدف یې دا دی چې د ایران رژیم د ترهګرو له تمویل او یو شمیر نورو مخربو اقداماتو څخه محروم کړي. دا بندیزونه په عراق کې پر امریکایي اهدافو له بریدو وروسته لګول کیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور چمتو کړی چې جزئیات یې اسدالله لودین وړاندې کوي.
امریکا په 9 شرکتونو او 3 کسانو د دې لپاره بندیز ولګاوه چې د ایران له پتروکیمیاوي صنعت سره د کاروبار شک پرې کېده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل په دغه ډله کې درې چینایي، دوه افریقایي، یو ایرانی او درې هغه شرکتونه شامل دي چې هانګ کانګ کې مرکزونه لري. دغه وزارت ویلي اټکل دا دی چې دغو شرکتونو د ایران د پتروکیمیاوي محصولاتو خرڅلاو او بازار موندنې ته د پام وړ پیسې لیږدولې دي. د دغو شرکتونو له ډلې د یوه هغه درې مدیرانو باندې هم بندیزونه لګول شوي دي. د دغو مدیرانو نومونه محمد حسن تلوهی، حسین توکلی او رضا عبادزاده ښودل شوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویلي دغو شرکتونو او کسانو په هغو فعالیتونو کې لاس درلود چې د ایران د تاوتریخوالي ډک چلند ته یې لار هواروله. د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په یوه اعلامیه کې ویلي دغو بنسټونو او کسانو د ایران رژیم ته عواید ورکول او د ده په ټکو داسې امکان شته چې ایران له دې عوایدو د ترهګرۍ د تمویل لپاره کار اخیسته. ښاغلی پامپیو ویلي ممکن له دې عوایدو په عراق کې پر امریکایي اډه او روسي راکټي برید کې هم کار اخیستل شوی وي. ده ویلي دغه بندیزونه به د ایران رژیم د پتروکیمیاوي محصولاتو له ګټې بې برخې او د دغه حکومت سیاسي او اقتصادي انزوا به ډېره کړي. د بغداد په شمال کې پر تاجي اډا چې امریکایي او ایتلافي ځواکونه پکې میشت دي د تیرې شنبې په ورځ راکټي برید وشو. د برید کې درې امریکایي سرتیري ټپیان شول چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. برید کې دوه عراقي سرتیري هم ټپیان شوي دي. پر تاجي اډا له دې څو ورځې وړاندې بل برید هم شوی و چې پایله کې دوه امریکایي او یو برتانوي سرتیری وژل شوی و. د ایران له ملاتړه برخمنو ملیشو باندې د دې بریدونو پړه اچول شوې ده.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات rfeerl.org.
اوس هم نړیوال مطبوعات چې اسمت سروان ورته کتنه کړي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه په افغانستان کې د طالبانو او داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ اړیکې څېړلې دي. خبرونه د داعش، القاعده او طالبانو ترمنځ اړیکو ته په اشاره لیکلي چې د داعش نظریه جوړونکی یا ایدیالوګ ابو مصال زرقاوی په افغانستان کې سابقه لري. ده د افغانستان په جنوب کې کمپ درلود او په 2004 میلادي کال کې د القاعده له مشر اسامه بن لادن سره وفاداري اعلان کړې وه. ایرو ایشیا ریویو وی له دې ټولو سره سره د دوهې د تیرې میاشتې له موافقې داسې ښکاري چې امریکا غواړي پر هغو شیانو معامله وکړي چې تر دې پخوا ورته د مذاکرې وړ نه وو. د خپرونې له لیکنې سره سم د فبروري له 9 د دوهې د موافقې له لاسلیکه څو ورځې وروسته د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزی وویل چې له موافقې ورهاخوا به امریکا په افغانستان کې د داعش پر ضد د مبارزې لپاره له طالبانو سره ډېر محدود مرسته وکړي. خبرونه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عملیاتي قمندان جنرال سکاټ میلر د تیر کال څرګندونو ته اشاره کړې چې طالبان د داعش پر ضد د بریدونو په خاطر ستایلي وو او دا چاره یې د دواړو خواوو ګډه غوښتنه بللې وه. خو ایرو ایشیا ریویو وایي چې په افغانستان کې داعش له طالبانو بیل شوي کسان دي. خبرونه په افغانستان کې د داعش د خراسان ډلې د مؤسس ملا عبدالرؤف یادونه کوي چې اصلا د طالبانو غړی و چې په 2014 میلادي کال کې د طالبانو له تحریک را جلا شو او له یو شمیر پاکستاني او افغان طالبانو سره یې د داعش د خراسان څانګه جوړه کړه. ایرو ایشیا ریویو په کابل او نورو ښارونو کې د داعش د خونړیو حملو دلیل هم دا بولي چې دا کومه نوې ډله نه وه چې حملې ورته سخته وي. د ایرو ایشیا ریویو نشر په خپرونه کې د بن لادن نوم یاد شوی و. د دی درایف کام آنلاین خپرونې په دې لیکنه کې چې اوس یې جزئیاتو ته اشاره کوو هم د بن لادن د وژل کېدو د ورځې یادونه شوې ده. په دې لیکنه کې د هغه MH-30 هلیکوپتر د یوه کمانډو په قول چې په ایبټ آباد کې د بن لادن د وژلو په عملیاتو کې برخه اخیستې وه ویل شوي چې کله دوی پر بن لادن له عملیاتو وروسته د افغانستان په لور حرکت پیل کړ